سلامونه احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات خبر نو وړاندې کوم. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ډسمبر 10مه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د چین د سینوها خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان گو جاکین پرون په یو خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمن د دسمبر په 15مه بیا نشته شوي چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، کړکېچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې مودې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي لرې کولی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. د بشری حقونو په ګډون سره باندې 250 سازمانونو سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه استولي پرانیستلي کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته واستوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوې دي. د جرمني ډي پي خبري آژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشری حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې جرمني ته ولیږي. د جرمني ائتلافي حکومت د مې میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتکو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هیواد ته ولیږل. د راپورونو له مخې نږدې 1900 افغانان له همدې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او په سلګونو زره کسان مجبور شوي دي چې د جګړو له ویرې خپلو سیمو ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پروسو ویل چې دغو دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ټرمپ په منځګړیتوب روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون ته ژمن پاتې شي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی به د تایلند او کمبودیا له مشرانو سره په ټلیفون هم خبرې وکړي چې له جګړې لاس واخلي. کمبودیا او تایلند یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. دواړو لوریو پر یو بل د توپونو ډزې کړې او هوایي بریدونه یې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کچیر متحد ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابر کړي چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلې هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپین ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه د دسمبر 15مه له پولیټیکو خبرونې سره په یو مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مال کیږي چې د دې هیواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکی وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هلا و احترامات مقبول کی قدرمنو وګړو. زکون کو زبرش ناغم خار یو سره به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون دوی بلسته. هلا د تاسو ټول قدرمن زکون کی براتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نو رزلوست یو ولسم دوستینو تا تاسو ټول قدر مند زده کوونکو څخه هیله لمن دی ما چې د لوست پیل په شبو کې باید له خپلو زړه سره خپل کتاب کتابچه او قلم راوړئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. خدای دې زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت اړوند ده. کتاب صفحه له دیارلس مینه پیل بیا تر شلمې صفحې پورې. همچنان قدر مند ګلالۍ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. له لومړی مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د مالداري لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم. خوشا زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په حق له معلومات بلوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست د پی په شبو کې مې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو همدا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم. درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې د سرویو روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي؟ یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ راځم اوس هم درنو زده کوونکو لوست پر لور باندې. دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو مالداري یا هم د سرویو روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سرویو ښکار کول مخ پر بندیدو سوله، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخکې په خو وختونو کې چې ودرنه ځکون کو سروي به ښکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړی وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله. نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي له منځه څخه تللې او ورځ تر بلې به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروفه کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت شول چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې قسم په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیو کولای سپای چې د خپل ژوند ورسنې سي اړتیاوي د دې لارې څخه پوره کړی. موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تېر لوست کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دښتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سرویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کلمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 6 ګرام کیلوګرام اټکل شوی دی د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړولې و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي مېسره للی او د اوبو کمښت مېسره للی په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځي او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنۍ څاروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې به دې درو نزد کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېره کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ قدر منو زده کوونکو علي په مرحله چې ده هغه په خپل موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې ستا چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو نن ورځ لوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په هکله خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره یا هم د ناروغو حیواناتو لپاره د درملنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې و هغه په خپله د عسکري قطعاتو آسونه او یو شمېر نور مراجعینو د سارنه درمننه و یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژونکې ناروغي منځته راغله چې د دغې وژونکې ناروغۍ له امله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځه څخه ولاړلې چې وروسته بیا د دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري لمریز کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل، نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري لمریز کال کې یې شمېر شپارس تلور سو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمېر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغو جملو څخه لومړنی چې دی د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د څارویو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر شي، او هم چنان د دې ترڅنګ حیواني ناروغیو په وړاندې باید موږ تاسو د خپلو څارویو یا هم خپلو حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغۍ سره چې دی مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنګارنګ حیوانات باید مېستر راوړل شي، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او فارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمې ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی فارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ به یاله سوچ چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر سیوی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لري چې دي لوړې لري چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لن بهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار ویش ډوله پیژندل شوی دی، او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې به افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د ژوو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیواناتو ته ویل کیږي؟ دریم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او ګلالی زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرح غواس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن پېم لوستا. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالی زکون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او صحت جمع مو پتن می درنو زکون کو د چې ملوستا سو د جغرافي مسمن دویم لوستي. نو هیله ده چې د تیر ورځې لوستره مو په پراو در دقیق تور سره زده کړو سې چې نو لوستا امره کې ولري. درنو زکون کو مرحله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل کړ تاسو ټول فرض زکون کې باید خپل ځان خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خوش او بلالی زکان کز مرسته سو دنم رزی در دویم لوس موزوگانی چنین رز بمرسته سو پلوست که وربانی بحث بلو رو ایبارت دیلا لمره شمالی خطیز سرحدونه دویم ویدی سرحدونه دریم خطیز او جنوبی سرحدونه یعنی نین رز بمرسته سو زمردکنان هیوان افغانستان شمالی خطیز سرحدونه پا حقل ویدیز سرحدونه او همچنان خطیز او جنوبی سرحدونه پا حقل بشپر معلومات تر لاسه کرو نحیل در چی تاس چول قدر من زکان که دلوست در پای پر لسر ماتیا وکری او یو سزده کری خلوز دکان که دلوست در پل پشو بو که لمره مرسته سو در از مجدگران هیوان افغانستان شمالی خطیز سرحدونه پا حقل معلومات لاس دارو لکه سرانگه چه مرسته سو طول پوهی جوز مجدگران هیوان افغانستان یو لهو هیوادون لجمله سخش مرد که جایی کم چی در آسیا پزری که موقعیت لری او یو غره نی هیوادی کبو یو پر دری برخایی غرونانی ولی دا نو مجوه یل سو مجدگران هیوان افغانستان زیاد شمیر سرحدی کشی لری چی در افغانستان پا شمال خطیز که دوی سرحدی کشی موجوده دی چی داغ دوی سرحدی کشو که در نازدکون کو لرمانی کشی چی در پامیر سرحدی کشی در چی در افغانستان او تاجکستان ترمنز او شمال خطیز سرحد پا توگه سر پیجندل سویده چی در افغانستان او چین ترمیز پا ترمیز سرحدی پولیه پنشه کردی دا کشه چی در نازدکون کو دا پامیر او وحان ورد سطح چی در پا دیگه کش که موقعیت لری چی دا پامیر او وحان ورد سطح در سمندر لسنی سغش پر زر متر لور باید لری چی دیگه کش پا وسته سر در نازدکون کو دا سین دا سین دا امو سین دا سنگ و ترمیز یو بیرون که برخ جوره سوی دا یا هم بیرون که سحه دا دا غد وارد سندونه چی دی دا هم دی سیمی لدائمی کنگلون سخه سرچینه یا هم منبی اخلی چی لهم دی کبل سخه دا پامیر لور سطح دا نری دا بام پنا مسره شخرت مندر دیدیم هم دارنگا در نازدکون کو دا سرو افغان سحه چی دا دا هغه وقت دا تزراری روسیه دا چین او برطانوی هند دا ترمیز پرتا و چی پا دا سحه کی وی دا سرحدونو تثبیت لدیر مودی سخه تر بحث لاندی و چی بلاخیره پا اتلسا و درو اویات سخه تر اتلسا و اتیم لدی کلونو ترمیز دا افغانستان شمالی سرحدونو تثبیت سولی هم پا رسمیت سره و پیجند سوال چی داغ شمالی سرحدونو پا حق هم خبری تر سر سوالی خو سرانگ چی داغ دا امو سین سرچینا سرگان دا نو معلومانو پا دی وقت کی داغ ستونزو مای سراغ لزک زنی کسانو پا داغ وقت کی پیکر کوی چی داغ دا امو سین چی دی پا خپل دا زرکول چی هیل سخت سرچینا اخلی خو زنی کسانو بیدا پیکر یا هم پا دی ام سر و چی دا امو سین دا چکمتین لجه هیل سخت سرچینا اخلی چی لهم دی امال سخت پا دی برخ کی دا افغانستان دا سرحد تاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری وګڼل شول تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي نو په دغه وخت کې کدر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 لمریز کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل شول چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې په دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل دغه مذاکرات چې ودرنو د کوونکو کابو نه میاشتې اورده سوله یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شوو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان دپاره د تحفې په غوندې سره ورکړي او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیز په ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1896 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو نو دا و درنو زکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل سوي وې چې دغه سرحدي کرښې په خپل د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادېږي همچنان در نزدکونکو د لوس پراتون کې برخه کې مجاوتاسو ختیز او جنوبی سرحدونه پیژنو زمردکران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، ان تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې وه درنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1893 کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت یو عسکري فریقه په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې د دغه پر یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پرېکړه وکړله، خپل ټولو سل زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پرېکړې څخه لاس واخیستله او کنی شوله چې خپل 15 کسیزه سیاسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت یې په غاړه باندې واخیست. چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کومه پرېکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پرېکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پرېکړه ګڼل کېږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانیانو لخوا څخه ترتیب شوی وو. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 کال وو چې د نومبر 22 نېټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2 نېټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همشنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پرې وتړل شول، چې دا یو ډېره ستره پرېکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هېوادونو له جملو څخه وو کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نورو هېوادونو هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نورو هېوادونو هم جرأت وکړه ترڅو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی شو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل، نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر من زر قول کول ویدی سرحدونه از مر د هیواد په ویدیس کې د افغانستان او ایران ترمنز دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنز یې پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې چې د 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربني د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځي د حال لپاره حکیمت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکله او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکله چې هغه پولې د مګمهان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کرښې چې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه خو په دې کی کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بل اخره په 1400 هجري مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومیده نو دغه ډیر زیات فکر او غور څخه ورسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وېدی سرحد د پخری د کرښې په نامه سرګیت کړه او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حکله معلومات هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حکله به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ته لافه ما.
درسي ساعت
له شنبې تر چهارشنبې د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. د ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکنی په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متری وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې مونږ ته مو د قیمتي وخت راکې. زه خپل د تاسو سره دی چمکنه دی پکتیا ولایت چمکنه ولسوالی سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندی لرا چې ما ته مو د قیمتي وخت راکئ. زه خپله اوس خپل هم په دې محل د چمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1989 کې د ما پیدایش ته چې د دنیا ته راغلی یم، او د چمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د چمکنۍ ولسوالۍ دی، او هلته زه زیږیدلی یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت مونږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحد امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا کوم مطلب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننا ہڈی رہا پختنا مو وکڑلا پو ٹک ٹاک کے رسنے کی پو ٹک ٹاک کے خو تقریبا دا سالور سلورین کلا کی چھ مون پالیات لرو دی مون عادت دا گدے چھ دی افغانستان ٹول کڑی دلی ول سنا پے وٹ اگر سر ٹول شی پے اتفاق پے اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن پم تاسی آبادی گی او دا وطن بید مون تاسی دی توازو ورکو او پم پرمخی بوزو دی ما اصلی ادا پو ٹک ٹاک کے امدا گدے چھ ٹول ہاگا ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېر اله هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربي اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، دا دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته مونږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلی، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل دغې غواړې ته. د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو سي شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړي چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته معلومات چې موږ د لوی افغانستان سره ډېره مینه لرو، که هغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو، تر څو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو. د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپلو افغانانو ته، که هغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزوری خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي. مونږ یې چې ایدو کې سو دغه خبر نه تیر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي، د افغانستان د اقتصاد دینده دی پارا باید کارو کو.
دا اوس وست چه منگو تاس خبری سره کو دیر زیاد انتقادون هم دی پا افغانستان که دی طولنیزو شبکو طولنیزو رسانه یو مخصوصا پا تک تاک که دی فعالیتونو پا باب او هغه پیغامون یا ویدیوگانی چه پا تک تاک که خبریگی پا دی که په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی اغو د فیسبوک همکاران چې دی ټیک ټاک کوم فالوور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک فالوور لري، اغو اوازونه دی، اغو اواز تر یو حده پورې رسیږي. دی اغو دماغ په اغو باندې دغه دی تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید دیو بل تمینه ویرکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمع را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې دماغ غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ دی، همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو. په مړو پسې خو به نه ځو، هغه خو هسې د خاورې لاندې، الله پاک دې هغو ته بښنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه دی، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې که هغه ټیک ټاک وي، که فیسبوک وي، که هغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، دما خو دغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربي اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپله دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارې کار به مونږ کول، او په کپنې کې بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دی ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی، یو څو یو دوه کسان دی راورانه سره، دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې یو کوچنی باندې کاروبار د خپله نفقه دی، خپل کور هغه پې پره کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډېر عالم. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه زه خپله تقریبا اووه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغسې شول چې نظامونه، حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وي، کړونه خو ډېر وو. تکل صاحب، خو کوشش به د مونږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو، خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی په صدخانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
ډېر ښه. تر کله پورې غواړئ چې په اماراتو کې پاتې شئ؟ یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړئ چې هلته ژوند ته دوام ورکوئ؟ او بالاخره پروګرام پلان مو شته که نه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شئ؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دې وکړلو چې په دې معلومات مونږ قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنیو هېوادو د مسافرۍ نه خلاصېږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایف کې، په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت، د یووالي خبره کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي. نو ډېره بخاوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنیو هېوادو کې، په مسافرۍ کې، مشومان لار دی التا سپین گیری شول گیری سپین شولی خو لیکن تر اوسه پوری په مسافر کې دغه لې جملې نه زه هم یو يم چې په مسافر کې اتی وشکل کیږي چې په متحد امارات کې ژوند روم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کورته د مسافرۍ نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنه سره چې بچای مې هم دلته یو ما سره د هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي خو هغې مینه علاقه یې نه وه ورسره نو بیا وی چې زه بهر مالته ځم نو ما وایي چې نور اروپا هېوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي نو اوس هغه هم راسره دی دلته نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وي وینځه زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته نو نو د ما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوسو څه کم پنځوسو کالو ته ورسېدلو تکل صاحب ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې خو کوشش به هم دغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته زه به دلته کار کوم همداسې
او بلې همدغسې دی هغه م یم دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دی ډراوري کوي نو ما خپله همدغه بچی چې دی لیسن مې پاخستی دی اوس دلته د ما سره موټرې چلوي
ډېر ښه څمکنی صاحب له افغانستان نه دې کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدې او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د دې ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کوم یو به درته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کاله کېږي د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو وطن د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومانو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دندې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان دی مونږ کولې تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولي ورته وایي ګولي پتنګې ورته وایي دا به مو جګولې هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد چې هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې یوه دره دی همداراسې د لوړې یوه دره دی دا د جګو غرو سیمه دا د څمکنو سیمه یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په و بیا دی مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه اګۍ نه دي اګۍ دا به مسرې سپېس شنې به مو جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به و نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسره کړي وو سره سره دسملونه به راسره وو ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کره پنډي پنډي به جوړه شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کره به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې پخې وي نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشاور دی بیا دی متکی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل صاحب زه به څه شی به تیار کړم څه شی به درته وښیم خو بس زندگی تیره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډېر کوو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وایي چې هغه د ماشومتوب وخت اوس مې هم نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه وه په کې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شئ چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکوئ بیا هم تګ راتګ وکوئ له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره وروڼو خویندو سره کولای شئ
تکل صاحب خبره خو د تا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لس لسو به اوس خوړله اوس په کور کې د چرګي الولونی قسم نشته دی ټول پکار باندې بوخ دی څوک د قانونه کوي نو چې دغه نه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي او که ځوان وي سپین ګیري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخ دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکو بیا هم اوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په اقتصادي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډېره زیاته عمره له ځان سره ساتي بیا لمسیان وي یعنی په یوه کور کې دوه درې ډېرې لویې کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوئ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لویې کورنۍ سره کینئ او که کورونه واړه شوي دي
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته لاړل پنځه کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار همدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژمدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شولو ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو کنه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځانته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې دغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نشو کولی چې اولی مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آساني راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي کنه سختې به دي شي دومره ډېرې شوي دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یوسي
مننه څمکنۍ صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډېر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولویږي درس او تحصیل ته زمینه برابره شي کورنۍ وړه ښه ده که لویه
تکه سه مننه کم کسې په لوی سطح نورو هیوادو خلک عوام وګورو هغه هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي دا مې وخه خبره خو نه دلته د مونږ د پښتو رواج چې دی د پښتو چې دی دا د دې نه هم مخ نه شړولی ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلې وي او ستر کړي وو محنتونه یې کړي وي هغه ګل څه دی چې کله په غه راشي باغ په هغه باندې راشي په میوې باندې هغه وخت کې چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي همدغسې مور پلار هم د خپل بچي دپاره یعنی امیدونه هم دغه لري چې کچيري دما بچي ستر شي مزب لک په سہولت کې هم ویل چې هغه سي ډېر سپینګيري دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کورونا پکا ورته غټي دا د دې له وجې چې د مونږه سي وطن چې د هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې او سپینګري چې د هغه امید هم دغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی کني ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم دما ورونه داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندی ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت دی تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه دما سوچ چې بچی مې مکتب وي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی دما هدف همدغه و د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکل صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مو همدغه و چې دما بچیان سبق ووایي یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې نظامونه بدل او بدل شول جنګونه به و زه خپله په مسافرۍ کې وم دما خپله په سلو فیصدو کې نوي فیصد اتیا فیصد نوي فیصد هدف هم دا و چې دما بچان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناست وم یا مقصد دما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې یا همدغسې په انجینرۍ کې خو دغسې ونه شول تکل صاحب دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو بالاخره چې د د افغانستان د جنگو د کړهونو له وجې زه هم همدلته ډېرور یم او زبای مې هم ډېرور دی
او فکر کوي که په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتما ویلی وای
بالکل سل فیصد ځکه چې اوس مې د دوهم بچی مې چې دی تکل صاحب هغه هم هلته په شخصي لیسې کې دی سبق وایي نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځای نه یې کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي زه دما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ یعنی د کور مسولیتونه هم ما په دې ځای نه کنټرولوم دې ځای نه مې په غاړه اخیستی دی خو چې دی ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي تکر صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پرې کوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوزګار وي همداسې
بله تکل صاحب همدغ سې دما ماشومانې لورکۍ وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي هغه هم دیني سبقونه وایي کونشنکونه او کتابونه هم وایي هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پې لګولی لشپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ یې ګورو همدغسې دیني مدرسې دي سهار به زه چې دې ځای نه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکری کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې هو دا منم سره چې شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي او خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږمو تر لسمو پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې زمونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بندي خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو درې د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړې وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې نه تکل صاحب حالات دي ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیره مننه چي تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان شم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چې د ازادي میلما په نننۍ خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي
د ازادي میلما
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.